Radio.
د ازادي رادیو ډیرو قدرمنو اوریدونکو السلام علیکم. د ازادي رادیو دوله ساته پر لبسې خبرونه له همدې شیبه امپایل شو. نوریاس نوریم او د لومړنۍ نیم ساته خبري مجله د خپل همکارانو په مرسته وړاندې کوم. نن پنځشنبه ورځ ده، د 1489 یوم هجری المریز کال دی. لیندې یا قوس د میاشتې دروښتمه ده چې د 2018 میلادي کال د دسمبر له 14 سره برابر ده. په دې خبرونه کې اول چې په کابل کې د غیر قانوني وسلو او د بیا اسناد او تور کښو لرونکو موټرو د ګرځېدو پر ضد پایل شوی کمپاین د ځینو کړیو له مقاومت سره مخامخ شو. د غراز په نړیوالو موضوعاتو کې اول چې د فلسطیني ادارې مشر په ملګرو ملتونو غږ کړی چې د اسرائیل او فلسطین ترمنځ د سولې په هڅو کې د منځګړي په توګه د امریکا د متحدو ایالتونو ځای بدل کړي. پر دې او ځینو نور موضوعاتو په تفصیل راپورونه لرو، خو لومړۍ خبرونه د افغانستان او نړۍ د سات په مهمو خبرونو سره پیلوو. سر کې د څو مهمو خبرونو سر لیکونه. د افغانستان دفاع وزارت وایي چې په نږدې راتلونکي کې به په جوزجان ولایت کې د داعش د وسلوالو پر ضد پراخ عملیات پیل شي. پاکستان په دې هیواد کې د لږ تر لږه 10 نړیوالو خیریه مؤسسو د تړلو امر کړی دی. او یو امریکایي قاضي پریکړه کړې چې هغه بنګلدشي دی چې په نیویارک کې د انتحاري بمې چاودنې په هڅو تورن دی، د فدرال په توقیف کې پاتې شي. د افغانستان دفاع وزارت په نږدې راتلونکي کې په جوزجان ولایت کې د داعش د وسلوالو په وړاندې د پراخو عملیاتو د پیلېدو خبر ورکوي. د وزارت وایاند ازادي راډیو ته وویل چې په نور شمالي ولایتونو لکه فاریاب، سرپل، کندوز او نورو سیمو کې له وړاندې عملیات پیل کړي دي. جنرال دولت وزیري
په جوزجان کې داعش ډلې دي تنها په درزاب ولسوالۍ او قوشتېپا کې چې هغلته تحرکات لري، هغه مرکز نه لري، دومره ستر خطر نه دی، مګر هغوی موږ ورته ډېر تلفات هم رسولي دي. په دې نږدې وختو کې موږ عملیات ترسره کوو چې کاملا په درزاب کې هغوی له منځه لاړ شي.
ښاغلي وزیري دغو عملیاتو د وخت او څرنګوالي په اړه زیات جزئیات ورنه کړل. دفاع وزارت په ټول افغانستان کې له وسلوالو ډلو په تېره بیا داعش په لیکو کې د بهرنیو اتباعو حضور تاییدوي، خو وایي د هغوی د هویت په اړه پلټنې دوام لري. تر دې مخکې د جوزجان ولایت چارواکو په دغو ډلو کې د اروپایي اتباعو د ګډون ادعا کړې وه. د کابل ګارنیزون د عمومي قومندانۍ سرپرست وایي په دغه ښار کې د غیر قانوني وسلو او هم د بیا اسنادو او تورو کښو لرونکو موټرو د ګرځېدو پر ضد کمپاین ښې لاسته راوړنې لري. جنرال افضل امان تېره شپه په دې اړه ازادي راډیو ته وویل موږ د یو زیات شمیر موټرو تورو کښې ښې پاک کړې، لسګونه مې له غیر قانوني وسلې مو له خلکو ټولې کړې او ډېر هغه وسایط چې په غیر قانوني ډول ګرځېدل هغوی مو د کورنیو چارو وزارت ته تسلیم کړل. د غیر قانوني وسلې او بیا اسنادو او تورو کښو لرونکو موټرو پر ضد کمپاین د چهارشنبې په ورځ یعنې پرون په کابل کې پیل شو، خو د دې کمپاین په اړه د ښاغلي امان له خوشبیني سره سره امنیتي مسؤولین پرون د څو بیا اسنادو او تورو کښو لرونکو موټرو د چلوونکو له مقاومت سره مخامخ شول او نتوانېدل چې د ځینو موټرو تورو کښې پاکې کړي. د افغانستان د خبریالانو مرکز وایي افغان حکومت لا تر اوسه د ملګرو ملتونو د هغه پریکړه لیک د مسودې ملاتړ نه دی کړی چې له هېوادونو غواړي د خبریالانو په وړاندې د جرایمو معافیت ختم شي. دغه مرکز د یوې اعلامیې په خپرولو سره د حکومت د دې اقدام په اړه اندېښنه ښودلې ده. په اعلامیه کې ویل شوي چې د افغانستان د خبریالانو مرکز او د آرټیکل 19 نړیوال سازمان په یوه ګډ اقدام سره د روان میلادي کال په نومبر کې افغان حکومت ته یو سرخلاصی لیک استولی او ترې غوښتي وو چې د خبریالانو د خوندیتوب په هکله د ملګرو ملتونو د دغې مسودې ملاتړ وکړي. په اعلامیه کې د افغانستان د خبریالانو مرکز د مشر احمد قریشي له قوله ویل شوي چې تمه وه افغان حکومت د روان میلادي کال په اوږدو کې د بیان ازادي او د خبریالانو د خوندیتوب په برخه کې خپلې کړې ژمنې په نړیواله سطح څرګندې کړي، خو د هغه په خبره د رسمي غوښتنې او ټینګار سره سره دا کار نه دی شوی. د همدې سیمې او نړۍ څو خبرونه. پاکستان د لکتر لګه لسو نړیوالو خیریه مؤسسو د تړلو امر کړی. د پاکستان بشري ټولنه چې د درشپته نړیوالو مرستندویو ډلو استازیتوب کوي پرون وویل لکتر لګه لس خیریه مؤسسې ونتوانېدلې چې د پاکستان د نوي قانون په چوکاټ کې د دغه هیواد د کورنیو چارو د وزارت تایید واخلي. په دې هیواد کې د هغو مؤسسو لپاره چې د بهرنیو لخوا تمویلېږي قوانین سخت شوي دي. په هغو ډلو کې چې ښایي له دې هیواده ووځي هغه خیریه مؤسسه هم شامله ده چې د میلیاردر جورج سوروس لخوا ویلیږي. اکشن ایچ چې د ښځو د حقونو ملاتړ خیریه ټولنه ده هم ویلي چې دوی ته ویل شوي چې له پاکستان ووځي. د بیپول ډاکټرانو ټولنې چې په روغتیایی برخو کې خدمات وړاندې کوي د نومبر په 9 ویلي و چې د افغانستان پر پوله پرتو لانجمنو قبایلي سیمو کې خپل وروستی مرکز تړي. د فلسطیني ادارې مشر محمود عباس له ملګرو ملتونو وغوښتل چې د اسرائیل او فلسطینیانو ترمنځ د سولې په هڅو کې د منځګړي په توګه د امریکا د متحدو ایالتونو ځای بدل کړي. هغه دغه څرګندونې پرون په استانبول کې د اسلامي هیوادونو د همکارۍ د سازمان په مشریزه غونډه کې وکړې. عباس دې غونډې ته وویل چې د امریکا د ډسمبر د شپږمې نېټې اقدام چې بیت المقدس د اسرائیل پلازمینې په توګه په رسمیت وپېژند فلسطین ته ټکان ورکړی دی. د امریکا دغه اقدام چې د امریکا دغه اقدام هم د دې هیواد اروپایي او هم په منځني ختیځ کې متحدین په قهر کړی دی. د دغه کړکیچ په اړه د امریکا د لسیزو را په دې خوا پالیسۍ کې هم ستر بدلون ښیي. عباس وویل په داسې حال کې چې له کلونو راهیسې د سولې په پروسه کې موږ سره ښکېلو، د امریکا ولسمشر ډونالډ ترامپ نن په سپېړه ووهلو، د ترکیې ولسمشر رجب طیب اردوغان هم له ټولو هیوادونو وغوښتل چې بیت المقدس د فلسطین د پلازمینې په توګه په رسمیت وپېژني. او یو امریکایي قاضي پریکړه کړې چې هغه بنګلادیشی دی چې په نیویارک کې د انتحاري بمي چاودنې په هڅو تورن دی د فدرال په تحقیق کې پاتې شي. 28 کلن عقایدالله د همدې تورونو او هم د یو بهرني تور روسي د ملاتړ په تور د یوې محکمې دایرېدو ته انتظار باسي. د اسلامي دولت ډلې دغه پلوی تېره ورځ په بلیو روغتون کې له خپل بستره د ویډیو له لارې په مختصر ډول د محکمې په استماعي غونډه کې حاضر شو. خبرونه مولا ازادي رادیو واوریدل. کدا اوس نور خبرونه غواړي بیا هم ولولې د ازادي رادیو په وی پانه کې شته پته مو ده ازادي رادیو ټکی اورګ یا ازادي رادیو ټکی کام. ولانه خبرونه کې اوري چې په کابل کې غیر قانوني وسلو او د بیا اسنادو او تورو خولرونکو موټرو د ګرځېدو پر ضد پیل شوی کمپاین د ځینو کړیو له مقاومت سره مخامخ شو. د ولسي جرګې یو شمېر غړي هم مخالف دي.
بعضي اشخاص مونږ لرو چې هغوی مشکل لري، حتی د ملکونو په ساتمانه مزده او د ما او یو د هدي فرق په هلته فرق وي. حکومت باید مونږ امنیت وساتي.
په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د بشري مرستو استازي روزګان ته په سفر کې دی. ولایت د جګړې ځپلو سیمو له اوسېدونکو سره د مرستو د دوام ډاډ ورکړ.
دا به ان شاء الله مثبت نتیجې ورکړي زموږ یادښتونه ځان سره واخیستلو.
د افغانستان په اړه پر ځینو نور موضوعاتو پراپورونو سربیره د افغانستان په اړه نړیوالو ورځپاڼو ته کتنه کوو. په نړیوالو موضوعاتو کې اوري چې د فلسطیني ادارې مشر په ملګرو ملتونو غږ کړی چې د اسرائیل او فلسطین ترمنځ د سولې په هڅو کې د منځګړي په توګه د امریکا او متحدو ایالتونو ځای بدل کړي او هم د یو خپلواک دولت په توګه فلسطین په رسمیت وپېژني.
سنذهب الى مجلس الامن من اجل عضويه كامله للدوله الفلسطينيه.
دغه راز د ژوند رنګونو یو نوې برخه هم د خبرونې په وروستۍ برخه کې درته خبرو. ازادي رادیو اوریدي. ازادي رادیو د نیم ساعته خبري مجله البته پاتې برخه بیا هم زنوري اسنوري د خپل تخنیکي همکار طاهر روشن په مرسته وړاندې کوم. د افغانستان د ولسي جرګې دوهم مرستیال وایي له حکومت ته تمل لري چې د غیر قانوني وسلو او هم د بیا اسنادو او تورو کې خولرونکو موټرو د ګرځېدو پر ضد کمپاین په اړه له دوی سره سلا مشوره وکړي. نذیر احمد زی له ازادي رادیو سره په خبرو کې وویل چې له دوی سره د حکومت نه مشوره به دغه پروګرام له ناکامۍ سره مخامخ کړي. د کابل ګارنیزون تیر ورځ په کابل کې دغه کمپاین پیل کړ. جزئیات د فریبا ظاهر پر رپورٹ کې.
د غیر قانوني وسلې او هم د بی اسناد او تورو شیشو لرونکو موټرو د ګرځېدو پر ضد کمپاین له هماغه لمړۍ ورځې له ځینو مخالفتونو او مقاومت سره مخامخ شو. د افغانستان د پارلمان د غړو په ګډون بیلابیل چیرې په دې اړه څرګندونه لري. د ولسی جرګې دوهم مرستیال نذیر احمد زی وایي له غیر مسؤولو کسانو څخه د غیر قانوني وسلې د راټولولو پلوي کوي، خو وایي دا پلوي له دغه کمپاین بشپړ رضایت نشي. نوموړی وړاندیز لري چې امنیتي سکتور دی د دغه کمپاین د بریالیتوب لپاره د افغانستان د ملي شورا سره په مشورې یو نوی طرزالعمل جوړ کړي. ښاغلی احمد زی استدلال کوي چې د ده په ګډون ځینې وکیلان له امنیتي ګواښونو سره مخامخ دي، نو ځکه دوی امنیتی وضعیت تر شکېدو پورې زره موټرو موقتو پلیټونو او تورو شیشو ته اړتیا لري. ښاغلی احمد زی تیر شپه ازادي راډیو ته وویل
تر څو پورې دوی کارتونه ورکوي دا حق اولیت باید د دواړو مجلسانو د غوښتنې ته کارتونه ورکوي. بعد یې کینه دغه رقم ته سختي شروع کی یا تلاشي هغه کې موږ سره همکاري بیا. بعضي اشخاص موږ لرو چې غوي مشکل لري، حتی د ملکونو په ساتمانه مزده او د ما او یو د هدي فرق په هلته فرق وي. حکومت باید موږ امنیت وساتي. موږ ورته اړتیا لرو، خدای دې وکړي چې دوی امنیت راولي. ما خو درته ویلی چې د ایس موږ په دې ته خوشاله چې خدای دې هغه ورځ راولي چې کابل ښار کې د اصلي نوم ورک شي. خدا دې وخت ضرورت ده.
د ولسی جرګې دوهم مرستیال دغه راز زیاته کړه چې دوه میله وسله ورته کافي نه ده او باید ډېره وسله له ځانه سره وګرځوي. د کابل ګرنیزون د عمومي قمندانۍ د سې شنبې ورځې په ابلاغ کې راغلی چې هیڅوک حق نه لري په ښار کې زرهي او تورو شیشې لرونکي موټر وچلوي. په همدې حال کې د افغانستان د مدني ټولنو مشر عزیز رفیع په دې باور دی چې د افغانستان هیڅ وګړی له ګواښه لرې نه دی او قانون باید پر ټولو یو ډول عملي شي. یو بهرنی وګړی تیر کال د یو تورو شیشو لرونکي موټر چې د افغانستان د پارلمان پلیټ یې درلود د کارتې چار سیمې څخه وتښتول سو. نو زه فکر کوم چې د تورو شیشو لرونکو موټرو او وسلو درلودلو په برخه کې هیڅ ډول امتیاز غوښتنه قانوني کېدای نه سي. د کابل ګرنیزون د عمومي قمندانۍ سرپرست تیر ورځ وویل چې په دغه ښار کې د غیر قانوني وسلو او هم د بې اسنادو او تورو شیشو لرونکو موټرو د ګرځېدو پر ضد کمپاین شي لاسته راوړنې لري. جنرال افضل امان ازادي راډیو ته وویل چې په دغه کمپاین کې لسګونه میله غیر قانوني وسلې راټولې کړي او ډېری بې اسناد موټر یې درولې دي. تر دې وړاندې افغان حکومت د بې اسنادو او تورو شیشو لرونکو موټرو او غیر قانوني وسلو د مخنیوي په هدف ورته هڅې کړي وې چې مثبته پایله یې نه درلوده.
و امرودل چې په کابل کې د غیر قانوني وسلو او د بیا اسنادو او تورو ښخو لرونکو موټرو د ګرځېدو پر ضد پیل شوی کمپاین د ځینو کړیو له مقاومت سره مخامخ شو. حتی د ولسي جرګې یو شمېر غړي هم له دغه کمپاین سره مخالف دي. دوی وایي چې د ولسي جرګې غړي نسبت نورو ته د امنیت د ټینګښت په برخه کې زیاتې پاملرنې ته اړتیا لري. له دې مخکې هم لکه څنګه چې په راپور کې مو اورېدل په کابل کې دا ډول هڅې شوې دي، خو تر اوسه پورې نتیجه نه ده ورکړې. ورکه کولرونکو موټرو خواندان موټر چلوونکي په ځینو مواردو کې تورن شوې دي چې په ترې د انتحاري یا د وسلوالو د لیک دولو لپاره کار اخیستل کیږي.
چی خواهد و چی کیا یار انتخاب میکنن؟
وی کتای که آمدن کل تنظیمای زور است جبرید.
به حوز گوره در گوانده هواد پاکستان و گوره چه مدام
مکنه؟ و باعث یک کسی که از این خاک است مد افغانستان و علاقه دائمی داشتیم همیشه.
برای افغان ها، برای منطقه و برای جامعه بین المللی با مشکلات جدید، با طرز فکر جدید.
ده ازاده پتپوکی پروگرام توده تحلیلی بحثونه هر پنجشنبه د ماسپشین له دوو د ماز دیگر تر څلورو بجو له آزادی رادیو.
نن د دې پروګرام وار دی په دوو برخو کې، په دوو ساعتو کې په دوو مهمو موضوعاتو خبرې کیږي. یوه د افغانستان او یو شمیر دولتونو ترمنځ په وروستیو کې په بیلابیلو برخو کې د ځینو موافقو لاسلیک، او بل هم په افغانستان کې د اسلامي دولت ډلې یا داعش په وړاندې د افغانستان د امنیتي ځواکونو د عملیاتو مسله. د هغه موضوعات چې تاسو هم کولای شئ چې په دې برخه کې خپل نظر د ازادي راډیو لارې له نورو سره شریک کړئ او هم پوښتنه له مسؤولو چارواکو مطرح کړئ. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د بشري مرستو استازي وروزګان ولایت په سفر کې د دې ولایت له جګړه ځپلو خلکو سره د مرستو د دوام ژمنه وکړه. د ملګرو ملتونو دغه لوړ پوړي چارواکي په داسې حال کې له دې ولایت څخه کتنه کوي چې د راپورونو له مخې حکومتي واکمني یوازې په ترینکوټ پورې محدودېږي. د دې ولایت په ولسوالیو کې د جګړو او ناامنیو له امله په زرګونو کسان له خپلو اصلي مینو بېځایه شوي او عاجلو مرستو ته اړتیا لري. له سیمې په دې اړه د ازادي راډیو د خبریال شریف الله شرافت راپور واورئ.
په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د بشري مرستو دغه استازي چې د WHO او WFP مسؤلینو یې هم ملتیا کوله نن چهارشنبه یې ارزګان ولایت ته سفر کړی و او له دولتي چارواکو سره یې د کتنې پر مهال د جګړه ځپلو احوال واخیستی. دغه استازي چې ټوبي لینزر نومیږي خبریالانو ته وویل چې و دغه ولایت ته د سفر هدف د دغه ولایت څخه د نږدې لیدنه وه. څو موږ پوسو چې د دغه ولایت خلک کوم ډول مرسته اړتیا لري. نوموړي که څه هم د ارزګان د دغه جګړه ځپلې ولس سره د کومې خاصې مرستې ژمنه ونه کړه، خو وایي چې دغه اوسنۍ مرستې به جاري وساتي او په خبره چې د نورو مرستو پلانونه هم لري. تاسو ته معلومه ده چې دا زموږ لومړی ځل دی چې ارزګان ولایت ته راغلی یو. او نه غواړو چې د کوم خاص مرستجمنه درکړو، خو موږ چې دلته کوم پروګرامونه لرو غواړو چې هغه نور هم جاری وساتو او هغه سیمو ته یې وغځو چې پکښې کې نسته اوس. او بل دا چې موږ به دلته له خلکو سره وګورو چې هغوی څه غواړي او بیا به موږ غور پرې وکړو چې موږ څه کولی شو. شاغلی ټوبی لینزر دغه راز د جګړې پر ښکېلو غاړو هم غږ وکړ چې له دوی سره مرسته وکړي څو د دغه ولایت خلکو ته خپل کومکونه ورسوي او باید خنډې ونه ګرځېږي. د ملګرو ملتونو د بشري مرستو دغه استازي پر داسې مهال ارزګان ولایت ته سفر کوي چې د دغه ولایت په مرکز ترینکوټ او ولسوالۍ کې له تیر شاوخوا یو نیم کال راهیسې د جګړې ډګر تودی چې د دغه روانې جګړې ډیری ځان ملکي خلکو ته رسیږي او هغوی یې قربانیان دي. که څه هم په دغه ولایت کې لا هم د جګړې ډګر تودی او د مسلینو په خبره شاوخوا 90% خاورې د وسلوالو طالبانو تر ولکې لاندې ده، خو د دغه ولایت ځایي چارواکي د ملګرو ملتونو دغه استازو ته ډاډ ورکوي چې دوی به یې د هر پروګرام ملاتړې وي او د امنیت فضا به یې خوندي کړي. د ارزګان مرستیال والی عبدالواحد پټان ازادي راډیو ته داسې وویل:
د سفر مان په نهان باندې دا به ان شاء الله مثبت نتیجې ورکړي. زموږ یاد شته ځان سره واخیستل ولسوالیو ته باید کومکونه ورسیږي. دا سر مخکې مو مطرح کړل، وعده وکړل چې زه به ستاسو غوښتنې مرکز سره ورسوم، خصوصا د
ډبلیو پی او
د نورو غذایی پروګرامونو چې دلته لاس لاندې دي
هغه خلکو سره. په تیر څو کلونو کې د ملګرو ملتونو د استازي د لومړی ځل دی چې ارزګان ولایت ته سفر کوي. د یادونې وړ ده چې د مسولینو په خبره د دغه ولایت خلک رواني جګړې له روغتیایي خدماتو، ښوونې او روزنې او پرمختیایي پروژو څخه بې برخې کړي دي.
ازادي راډیو اوري او اوس هم د افغانستان په اړه نړیوالو ورځپاڼو ته کتنه کوو. صفي الله ستانکزي ته به غوږ شو.
دوه لویدیځو ورځپاڼو په 2013 کال کې د افغانستان د پارلماني انتخاباتو په اړه مطالب لیکلي دي. ډیپلوماټ خبرونې یو پوښتنه مطرح کړې چې آیا افغانستان په 2013 کال کې انتخابات ترسره کولای شي؟ د خبرونې په خبره د جولای 8 انتخابات به د اوسنی پارلمان د یو 15 کلنې کاري دورې تر پای ته رسیدو درې کاله وروسته ترسره شي. ډیپلوماټ خبرونه وایي کېدای شي د ملي شورا انتخابات په ټاکلې نیټه ترسره نشي. خبرونې له تخنیکی او امنیتی ستونزو یادونه کړې چې کولای شي د انتخاباتو مخه ډپ کړي. په دې مقاله کې راغلي اتلم کې دوبه د افغانستان پارلماني انتخابات ممکن نه ښکاری او په دې سره به د افغانستان د نوې دیموکراسي انزور لا پسې تت شي. واشنگتن پوسټ ورځپاڼه هم د افغانستان په انتخاباتو یو مقاله لیکلي چې په خبرې لانجو د افغانستان انتخابات لګواک سره مخ کړي. آیا پر اختیار د دغه هیواد دیموکراسي لګواک سره مخته؟ د هغه پوښتنه ده چې واشنگتن پوسټ مطرح کړي. د واشنگتن پوسټ په خبره د انتخاباتو تابعیا قومي تعصبونو، تخنیکی ستونزو، نامعلوم ځند او د سیاستوالو دریزونو تر خپل سیوري او اغیز لاندې راوستي. ورسپانې دا هم راخسته چې که انتخابات تر سره نشي اکثر افغانان اندېښنه لري چې دغه هیواد د نوې دیموکراسي بنسټ او نړیوال ملاتړ به له ګواښ سره مخ شي. واشنگتن پوسټ ورسپانې د افغانستان د رسنیو او اطلاعاتو د مرکز مشر صدیق صدیقی خبرې راخسته چې ویلي دي انتخابات به د ځل ډیر ستونزمن وي خو باید تر سره شي. د ښاغلي صدیقی په خبره د لوی جرګې لپاره شرایط آماده نه دي او ننګونې شته، خو د انتخاباتو ترسره کول د افغانستان د خلکو غوښتنه ده. نیوزویک مجلې یو مطلب خپور کړی او پوښتنې کړي چې داعش ډله به په 2013 کال کې چیرته وي. مجلې د یو لوړپوړي ایراني چارواکي خبرې راخیستې دي چې ویلي دي په عراق او سوریه کې د داعش د ماتې په دوام اوس د افغانستان او پاکستان نوبت ده. د ایران د استخباراتو وزیر محمود علوي په تهران کې یوې وروستۍ غونډې ته ویلي هیواد یې له سوریه، عراق او لبنان څخه د داعش د افراطي وسلوالو له استلو سره مرسته کوي. خغلی علوی ویلی پر زینو سیمو د داعش ډلې کنټرول ختم شوی، خو بیا هم خپل وسله نه د سپارلې او اوس غواړي په افغانستان، پاکستان او منځنۍ اسیا کې د پخیر ټینګولو ځای پیدا کړي. نیوزویک مجلې د افغانستان د دفاع وزارت ویاند جنرال دولت وزیری خبرو ته اشاره کړې چې یوې ایرانۍ رسنۍ ته ویلي د افراطي وسلوالو په وړاندې د مبارزې او د هغوی د ځپلو لپاره د ایران د همکارۍ غوښتنه به وکړي. د مجلې په لیکنه بل ستونزه دا ده چې ایران او امریکا د داعش په وړاندې د مبارزې په برخه کې د ګډې وجه په لرلو سره په دې برخه کې هیڅ کله د یو بل ملاتړ نه دی کړی. نیوزویک مجلې زیاته کړې امریکا متحده ایالاتونه او ایران تل پر یو او بل د وضعیت د خرابې تور لګوي، په داسې حال کې چې د مجلې په حواله کولای شوای د افراطیت خطر محدود کړي او وې زپی.
د افغان ترک خونځو د زده کوونکو د میندو او پلرونو کمیټې د ملي امنیت لخوا د دغه خونځو د دغه خونځو د څلورو استادانو نیول کېدل او د نجونو لیلې ته ورتک په کلکو ټکو وغندل. د کمیټې پرون په کابل کې په دې اړه یو لړ څرګندونې وکړې. تفصیل د واصل وصال په راپور کې
د افغان ترک خوانځي او د والدینو کمیټې او مسولینو د کابل په تایمنی کې د افغان ترک د نجونو لیسې ته پرته له اجازې د ملي امنیت د ځواکونو ننوتل او د دغې لیسې د څلورو استادانو نیول کېدل په کلکو ټکو وغندل او دی د ټولو اسلامي او افغاني اصولو خلاف عمل وباله. د افغان ترک خوانځي او د استادانو د کمیټې مسولینو د چهارشنبې په ورځ په کابل کې په ډړې جوړې شوې غونډه کې د امنیتي ارګانونو څخه د دغې پیښې په اړه وضاحت وغوښت او په دې اړه د جدي پلټنو غوښتنه وکړه. د دغې کمیټې مرستیال عبدالشکور دادرس او غړی هوا عالم نورستانۍ د ملي امنیت د ځواکونو دغه عمل یو بشري غړونه او د افغانستان د اساسي قانون خلاف وبلل.
دی تاکید هم دا وایم چې دا پخپله د یو بشري حق نقض ده او دا نقض او دا د بشري حقونو نقضونو ته باید د پای ټکی پرېښودل شي او هغه استادان چې بندیان هم دي هغې د زر ته زره راخوشي شي.
دا په داسې حال کې ده چې د یو شمېر راپورونو له مخې د ملي امنیت ځواکونو وړو مشپه په تایمنی کې د افغان ترک لیسې د نجونو لیلې ته ننوتې او د دغې لیسې درې ترکي او یو افغان استازي نیولی. د افغان ترک لیسې ادارې هم له پیښې څو ساعته وروسته د یوې اعلامیې په خپرولو سره وویل چې یو افغان او درې ترکي استادان یې له درکه دي. په اعلامیه کې راغلي چې دغه استادان د کابل په زړه شاید و شمشیره سیمه کې لیسې ته پر لار ول چې له درکه شوي دي. د افغانستان د ملي امنیت ریاست تر اوسه د دغو څلورو کسانو د نیولو په اړه په رسمي ډول څه نه دي ویلي، خو د دې ادارې یوې سرچینې تېره ورځ ازادي راډیو ته ویلي چې د دوی ځواکونه په کابل کې د افغان ترک خوانځیو یوې لیلې ته د یو مشکوک کس د نیولو لپاره ورغلي وو. افغان ترک خوانځي چې د نړۍ په شاوخوا 500 هیوادونو کې څانګې لري، د فتح الله ګولن په نوم د یو ترکي امریکایي کس لخوا اداره کېږي او د افغانستان په اوو ولایتونو کې 14 خوانځي لري چې څه باندې 8000 زده کوونکي پکې په زده کړه بوخت دي. په ورته وخت کې د افغانستان د پوهنې وزارت سرپرست محمد ابراهیم شینواری چې په یاده غونډه کې ګډون کړی و، د یادې پیښې په اړه خبري وښوده او د افغان ترک خوانځیو د نیول شوو استادانو د خلاصون ډاډ یې ورکړ. دی وایي ما د ملي امنیت د رئیس او نورو مسؤلینو سره هم خبرې کړي چې که یو یا دوه استادان د ملي امنیت لخوا تر څیړنو لاندې وي، نو برخلیک یې ژر معلوم او بیرته خوانځیو ته راشي او د حیثیت اعاده یې هم وشي. دا په داسې حال کې ده چې د ترکیې حکومت له تیر کال راهیسې د افغان حکومت څخه غوښتي چې د افغان ترک خوانځیو واک ته دوی ته وسپارل شي. واصل وصال، ازادي راډیو، کابل.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
د فلسطین ادارې مشر محمود عباس په ملګرو ملتونو غږ وکړ چې د اسرائیل او فلسطین ترمنځ د سولې په هڅو کې د منځګړي په توګه د امریکا متحدو ایالتونو ځای بدل کړي او هم د یو خپلواک دولت په توګه فلسطین په رسمیت وپیژني. محمود عباس دا څرګندونې پرون په استانبول کې د اسلامي هیوادونو د همکاري سازمان سرمشریزې غونډې ته په وینا کې وکړې. نور تفصیل د فریبا ظاهر په راپور کې.
د فلسطینی ادارې مشر په استانبول کې د اسلامي همکاري سازمان په سرمشریزه کې ویل چې د اسرائیل او فلسطین ترمنځ د سولې په برخه کې د دوو دولتونو حل لارې ته ژمن دی، خو وايي ملګري ملتونه دي د سولې د هڅو مشري واخلي. محمود عباس په دې سرمشریزه کې چې د چهارشنبه پر ورځ جوړه شوې وه وویل د امریکا له لوري د ډسمبر د 18مې نیټې اعلان چې بیت المقدس د اسرائیل د پلازمینې په توګه په رسمیت وپیژنده حیران کړی دی. دی وایي نور د منځني ختیځ د سولې په چارو کې د منځګړي په توګه د امریکا رول نسي منلی. ښاغلی عباس دغه راز تر دې سرمشریزې وروسته په استانبول کې د ترکیې له ولسمشر رجب طیب اردوغان سره په یوه ګډه خبري غونډه کې وویل چې د ملګرو ملتونو په سازمان کې د اسرائیل غړیتوب غیر قانوني دی.
نحن سنذهب الى الجمعيه العامه من اجل
دوی موږ به د ملګرو ملتونو په سازمان کې د اسرائیلو د غړیتوب لپاره د دغه سازمان عمومي اسمبلی ته ورسو، ځکه په دې سازمان کې د اسرائیلو غړیتوب د ټولو نړیوالو مقرراتو خلاف دی او هم به د ملګرو ملتونو امنیت شورا ته ورسو څو هلته د فلسطین دولت لپاره بشپړ غړیتوب ترلاسه کړو.
دوله الفلسطینيه
بل خو د ترکیه ولسمشر رجب طیب اردوغان پر نړیوالې ټولنې ژغ وکړ چې بیت المقدس د فلسطین د پلازمینې په توګه په رسمیت وپیژني.
شو تاریخي açıklamayı yapmak istiyorum. فلسطین دولت
دی وی یو ځل بیا زغوارم یو تاریخي غوښتنه وکړم. زه پر ټولو هغه یوادونو چې تر اوسه یې فلسطین د یو دولت په توګه پرسمیت نه دی پیژندلې ژغ کوم چې ژر تر ژره دا کار وکړي. نن موږ اعلان کوو چې بیت المقدس د فلسطین د پلازمینې په توګه پرسمیت پیژنو. سر له اوسه به زموږ له نظره بیت المقدس د فلسطین پلازمینه وي او همداسې به پاتې وي. اردوغان بیت المقدس د مسلمانانو لپاره هغه سره کرښه بللی چې د هیچا لخوا یې اشغال نسی منلی. دغه راز د ایران ولسمشر حسن روحانی هم په همدې غونډه کې د فلسطین د حقونو د دفاع لپاره د اسلامي نړۍ د ګډ کار غوښتنه وکړه. د اسرائیلو صدر اعظم بنیامین نتنیاهو بیا د چاشمې پر ورځ په بیت المقدس کې د دغه هیواد د استخباراتي سازمان موساد په یو غونډه کې د ولسمشر ترامپ پر پریکړې د انتقادونو په غبرګون کې وویل: نوی دا به د فلسطینیانو لپاره تر ټولو شوي چې حقیقت ومني او د سولې لپاره عمل وکړي، نه د توندلارۍ لپاره. او هم دوی باید د بیت المقدس په اړه یو بل حقیقت ومني، هغه دا چې دا نه یوازې د اسرائیلو پلازمینه ده، بلکې موږ په بیت المقدس کې د ټولو مذاهبو لپاره د عبادت ازادي خوندي کوو. موږ هغه کسان یو چې په منځني ختیځ کې دا چاره په هغه ډول ساتو چې بل هیچا ونه کړه او نور پکښې ناکام سول. له همدې کبله دا ټول بیانات پر موږ اغیز نه کوي. د امریکا متحده ایالاتو ویلي چې دا پریکړې یوازې حقایق منعکسوي او زیاتوي چې دا اقدام د مننه نه لري چې د اسرائیل او فلسطین ترمنځ د سولې منځګړې په توګه د دغه هیواد رول له منځه تللی دی.
او اوس یو ځل بیا پام وکړئ د ساده مهمو خبرونو سره لیکونو ته. د افغانستان دفاع وزارت وایي د افغانستان په شمالي ولایتونو فاریاب، سرپل او کندز کې عملیات پیل شوي او په جوزجان کې به هم ډیر ژر عملیات پیل شي. د کابل ګارنیزن د عمومي قوماندانۍ سرپرست وایي په دغه ښار کې د غیر قانوني وسلو او هم د بیا اسنادو او ترککو لرونکو موټرو د ګرځېدو پر ضد کمپاین ښې لاسته راوړنې لري. پاکستان په دغه هیواد کې د لږ تر لږه لسو نړیوالو خیریه مؤسسو د تړلو امر کړی دی. یو امریکایي قاضي پریکړه کړې چې هغه بنګلادیشی چې په نیویارک کې د انتحاري بمی چاودنې په هڅو تورن دی د فدرال په تفقیف کې پاتې شي. د فلسطیني ادارې مشر محمود عباس له ملګرو ملتونو وغوښتل چې د اسرائیل او فلسطینیانو ترمنځ د سولې په هڅو کې د منځګړي په توګه د امریکا د متحدو ایالتونو ځای بدل کړي.
ستاسو له پیغامونو
السلام علیکم. زه د ننګرهار د ولایت نه د خوګیانو ولسوالۍ نه خبره کوم. دا پیغام تاسو پرېږدم. موږ د پراخیلو د کلي نه د ساحې نه را ماجر شوي وو. د شاله منځ راغله، کورونه زندګیر نه پاتې کړي. اوس فلحال شتون په سره کلا کې زر تر زره د لوړپوړو چارواکو نه موږ دغه هیله کېږي چې موږ غم وخوري. موږ زنانه ماشومان یخنۍ تباه او برباد کړه، یو مسلمان به غم نه کوي. والسلام په السلام.
السلام علیکم. کز ما زه غوړی پیغام ده دی ته دندوش پز نه اسکی دی او نه اسکی دی کوټ کور او ته دی کوروس ته پیان زخنان د خاکریز ولسوالی د محمد جنوس نامه خبره کوم او کوټ کور او ته دی کوروس خه در پر در نن د جپ کندواله کی پراته یو تشنا ملر د زوري ځای ملر د اوبو ځای ملر مومنان بس اگل کور دغرا پسید مومنان پسید در بدر کوټ کور مامدن مودا غدی چې زنګ ورته وای په دغه شپه چې کې نه ده مو سی عمر سره سره کړی ده نه سره سره کې چې زنګ ورته وای چې ورور څنګه سو یو کار یو ده وای بابا ته نه رسی نه رسی دی بابا کدا نشته مامورین خپل ځمول په باره کې چې هر څه د ماجور په باره کې راوړی کیږي هغه ته دغه مامورین سره نه نباسي که خپل سړي وټک شنه ولای شي ورته ولای شي ورږي کې کنه زموږ مامورین ورېسان او مشران ته جنو ورکی زموږ په باره کې. السلام علیکم.
دا اوس تاسو څو پیغامونه چې د ازادي رادیو په غږ سپټون کې ماشين کې مو امپریخو.
د ځوان رنگونه
اجی شاګل د کابل ډاکټر دی دا چې ټکو کار کوو سم کاریګان کوو دا کار کوم
تیګې کوم جنراوړی
د جلال آباد کې
یو موټر تیګه په څو ده
یو موټر تیګه 15000 2000 زر زر کم ده
څنګه دا دی تیګو کاروبار سخت ده کاسانه
کار خو له سخت کول مې راکته کې شنه کړې در بدر یې کړو پوښې
مثلا څه رقم سختي لري
دا رقم سختي لري چې یو تیګو شل منم وي لاس منم وي اته منم وي هغه ډاکټر ته بده کو څه بدره کو څه ورجګو اته پاس کاچو خپل یې جګوي خپل یې خود
جګو څنګه دا بیا فائدم کوي دا کار ګټه پکې
شته فائدې څه فائدې ګیس ګیس پیدا کوي مخام مخام پیدا کوي دا فائدې
اره را سو موټر تیګه کته پورته کوي
کله یو پیدا شي کله دوه پیدا شي کله پیدا نشي
د څه خبرې سې چې کوم مخ په کاروبار کې تاسو د څه پخام یا ملام زوبلسوي
ملامم کې زبر سوي دا خوام کې زبر سوي دا موږ خپلم کې زبر سوي یو ما خپلم زده ملا خو یې کرا یو وخت
نو بیا ولی کاکا بل کار نه کوي چې هم دا تیګو کار کوي
بل کار کوشن بل کار کوم زده دا کوشن خو لاله تیګو سره کوي یا غو نه سره کوي لاله می کو سره کوي
یعنی له مجبوریت نه دا کار کوي
مجبور یې کنه
بیا څنګه دې کور خرص مصرف پوره کیږي
گزاره ده بس کمی خدای پاک وای وای لغه څو بیا غانه کما چې د خوار او د غریب روزي پیدا نه کما
دا و د ژوند رنگونه په همدې سره د خبري مجله هم پاتې ورسیدل. ازادي رادیو سره او سيدي ازادي رادیو خبرونه دوام لري. زنوریاس نوري له تاسو اجازه غواړم خو مایکروفون خپل همکار آرش همایون ته سپارم چې استډیو ته راغلی. همایون صاحب خیر اغلاست.
تشکر، خسته نباشین. سلام و درود بر شما. ساعت 7:30 صبح صدای ما رو